داچی د کورونی چار وزارت وی د کابل پرونی ځان مرګی برید سیړي کومې ډلې تروسه د دې مسولیت نه دی اخیستی، خو تازه جزئیات دادی چې 50 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. اکثر دینی عالمانو چې د میلاد النبی په مناسبت په یو غونډه کې راټول شوي. د کابل په سټوډیو کې به پات شو. هلته د ازادي راډیو د ویب سایټ د برخې مشر حسیب الله تلاش ناست دی. تلاش صاحب ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. خبرګونونه څه دي په سوشل میډیا کې، خصوصا د ازادي راډیو په فیسبوک او ټویټر
چینلونو باندې؟ تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه. د اورانوس د ودونو په سالون کې د تیر مخم د ځانمرګي برید په اړه باندې پاید وایم چې موږ د ازادي راډیو اوریدونکو او د ویب او فیسبوک پاڼې لیدونکو ته د وروستیو جزئیاتو او د معلوماتو د ورکولو لپاره سیمې ته ورغلي وو، او له سیمې او هغو روغتونونو چې د دغه پیښې مړي او ټاپیان ور وړل شوي وو او په ژوندۍ بڼه مو ویډیوګانې او معلومات خپاره کړل. په سیمه کې مو هم له عیني شاهدانو او له هغو کسانو سره خبرې درلودې چې د خپلو خپلوانو په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د یو شمېر روغتونونو مخ ته راټول شوي وو. دغه راز د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه د دغه پیښې پر ژوندۍ ویډیوي راپورونو هم خلکو خپل غمرازی او نظریات او پوښتنې مطرح کړې وي. که څه هم شمېرې سلګونه کمنټونو ته رسیږي او لسګونه زره کسانو دغه ویډیوګانې لیدلې دي، خو زه به د ځینو کمنټونو ولولم. د دفاع وزارت پخوانی وایند ښاغلي دولت وزیري مسموک په دغه یو ویډیو باندې چې لایف سټریم وه یا هم په ژوندۍ بڼه خپرېدله، د سیمې څخه لیکلي دي چې نننی برید او د دې په څیر نور بریدونه په انسانیت بریدونه دي. دغسې بریدونه یوازې د افغانستان دښمنان ترسره کوي. دغسې بریدونو ځواب یوازې د افغانستان د خلکو ملي یوالی دی. محمد شریف شیخانوال لیکلي دي چې دا کار د سولې دښمنانو کړی، چې هر چا کړی خو د افغانانو دښمن دی. دغه راز وکیل لودین بیا وایي چې د دې په وینا سپی هم دغسې کار نه کوي، لکه دغه رقم حیوان صفته انسان چې کړی لعنت پروشه جهنم ورته غوښتونکی یم.
یعنی دا ښکاري چې د دوی هغه کامنټونه ډېر له غصې ډک دي او
ډېر دوی په غصه دي او ډېر هم له دغې پیښې څخه وشینه ښکاري. دغه راز ښایسته جانان په نوم یو اوریدونکي لیکلي دي چې یا الله تعالی نور په خوږ وطن افغانستان کې امن راولي، نه پوهیږو چې په څه ګناه کې یې موږ نیولي یو، یا الله نور مو معاف کی، یا الله نور مو معاف کی. دغسې خوب دې ته ورته باید وویل شي چې د ازادي راډیو یو شمېر نور اوریدونکو او د ویب او فیسبوک پاڼو کتونکو پر حکومت او د افغانستان په امنیتي، کشفي او استخباراتي ادارو هم انتقادونه کړي دي. حتی د دوی که څه هم نظریات او کمنټونه چې موږ لرو ډېری یو ډول دي، یعنی انتقادونه دا ویل شوي دي چې دغه پیښې غندلې ده. حتی دا یې هم ویل دي چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په یو کیلومټري کې دغه د ودونو تالار په اورانوس د ودونو تالار وو، او دوی څنګه ونه کول شول چې په یو کیلومټري کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخه ونیسي. ځینې له حکومت غوښتنه کړې چې دوی امنیت ټینګ کړي او د دغه ډول پیښو مخه ونیسي، او د دغه ډول پیښو په مخنیوي کې حکومت امنیتي، کشفي او استخباراتي ادارې پاتې بللې دي.
ډېره مننه کوم حسیب تلاشو د ازادي راډیو د ویب سایټ د برخې مشر لموږ سره خبرې کولې. د ازادي راډیو په پښتو او دری فیسبوکونو باندې هم دارنګ په ویب پاڼه کې د خلکو د خبرګونو په اړه باندې د پرونی ځانمرګي برید په اړه چې کوم په غیړه لموږ سره وروستي ارقام او د خلکو نظریات شریک کړل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوږی است. اوس هم د افغانستان د نن چاپ مطبوعاتو تبصری له اکرام الله اکرام اورو.
د کابل د نن ورځې ورځپاڼو د کابل د تیرې ورځې د انتحاري حملې او یو شمېر نورو مسایلو په اړه مقالې او تبصری خبرې کړې دي. ویساخ پلواکی ورسپانې لیکلي دي چې د کابل د تیرې ورځې په انتحاري حمله کې لسلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه په خپور شوي مطلب کې وړاندې راغلي دي چې حمله د میلاد النبی په ویاړ د دینی عالمانو په یو غونډه کې وشوه چې لامل یې له 500 ډېر کسان وژل شوي او تر 80 نور ټپیان شوي دي. په مطلب کې دا هم راغلي دي چې یاد غونډه د مولانا جلال الدین بلخي د بنیاد لخوا را بلل شوې و چې زیاتره ګډون کوونکي صوفیان وو. ورسپانې دی و دینی عالم مولوی مختار مفلح له قوله لیکلي دي چې په دغه غونډه کې پخوانیو طالب چارواکو هم برخه اخیستې وه، خو مرګ ژوبله ورته نه ده رسېدلې. دا مطلب لیکوال په تیرو څو میاشتو کې دا په کابل کې تر ټولو خونړۍ حمله بللې چې په دومره شمیر کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. دنیا خپلواکې ورځپاڼې هم په یاد حمله خوشینی ښودلې او لیکلي دي چې په پیښه کې لسلو ډیرو دینی عالمانو او عامو افغانانو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. په ورځپاڼه کې راغلي دي چې پیښه د کابل د اورانوس په نوم په یو هوټل کې په داسې حال کې شوې چې نږدې زر تنو دینی عالمانو د میلاد النبی په ویاړ په جوړه شوې غونډه کې راټول شوي وو. ورځپاڼې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان نجیب دانش له قوله لیکلي دي چې انتحاري حمله کوونکي هوټل ته دننه د خلکو منځ ځان رسولی او چاودنه یې کړې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې که څه هم د دغه پیښې په اړه څه نه دي لیکلي خو په ارګ کې د میلاد النبی د تیرې ورځې په غونډه کې د ولسمشر د وینا مهم ټکي راخیستي دي. په مطلب کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله راغلي چې په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي یو لامل دا دی چې موږ د نبوي سیرت او لارښوونو نه لازمه زده کړه نه ده کړې. په مطلب کې همداشان وړاندې راغلي دي چې ښاغلي غنی یادې غونډې ته ویلي چې د خدای د رسول مبارزه د ناپوهۍ او تاوتریخوالي په وړاندې وه چې په پیروي سره یې کولی شو هوسا ژوند ولرو. او ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا د تل په څیر په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې آیا وسلوال مخالفین به د هیواد په برخلیک حاکم شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي اوس چې امریکایي چارواکي د سولې د مذاکراتو د توجیه لپاره طالبان د یو قدرتمند او نماتیدونکي ډلې په توګه یادوي وایي چې د افغانستان قضیه نظامي حل نه لري. د سرمقالې د لیکوال په باور اوس پوښتنه دا ده چې لویدیځو هیوادونو په ځانګړې توګه امریکا ولې دغې ډلې ته ماتې ورنکړه. د سرمقالې په پای کې راغلي سول افغانستان ته یو اړتیا ده خو نه باید سولې ته د رسېدو لپاره ټول ارزښتونه له منځه یوړل شي او طالبان واک ته ورسول شي.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 پرګنې منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو پروګرامونه هم دارنګ په ازادي راډیو دات کام ویب پاڼه کې هم اوریدل شي. هر چیرته چې یاست د ویل د چې د نن پروګرام مو تر ډیره پورې د کابل د پرونی ځانمرګ بریټ پاړه باندې ځانګړی وو. نن مو د موسیقي پروګرام هم لدی چې په کابل کې او په ټول افغانستان کې ملي ماتم اعلان شوی وو. د موسیقي پروګرام نه لرو نو دغه پروګرام به خبري برخه به تر یو لس بجو پورې دوام کوي. د کابل د پرونی ځانمرګ بریټ پاړه باندې د امنیتي چارو له کارپوه ښاغلي یوسف امین زادي سره هم اوس خبرې کوو. د ټلیفون په کرخه دی زازی صاحب ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. مننه چې ټلیفون مو واخیست. په کابل کې پرون په داسې ځای کې بریټ شوی دی چې د کورنۍ چارو وزارت ته ډیر نږدې دی، ښایي 2 کیلومتره 1 کیلومتر فاصله وي. څنګه په دغسې یو ځای کې دا لوی بریټ کیږي او په دومره شمیر خلک وژل کیږي او ټپیانیږي؟
مننه. ګوري مونږ بار بار ویلي دي دا مجلسونه داسې یعنی د مخکې نه پروګرام شوي مجلسونه نه دي چې دښمن یا پاکستان یا د بل کوم هیواد نه راشي او ځان ورته راورسوي، فرصت ورسره وي او دلته بالاخره دا انتحار وکړي. دا مسایل ټول په داخل د افغانستان کې تنظیمیږي او ما پرون د خپل فیسبوک په پاڼه هم دا مسله خپل نظر د بدوالو سره شریک کړو چې په دغو مسایلو کې په دا رقم خونړۍ بریدو کې هغه کړې یا حلقات لاس لري چې هغه د سولې ته ژمن نه دي او په څنګ کې نه غواړي چې د افغانستان باثباته خواته لاړ شي یا ویما حکومتداري درسته شي یا میما دولتداری درسته شي یا ټولچاکنې درست ترسره شي. همیشه دغه خلق په دې پلمه او په یغه پلمه حتی د رسانه طریقه هم تعدیدوي، غوښتنې د قانون پر خلاف دي. د دغو خلکو لاس بولم زه په دغو عملاتو کې، یعنی نه غواړي چې دلته سوله تامین شي، ثبات راشي. د دغو دښمنان دي دا داخلي علاقات قاړې دي چې انتحاریان هم همدلته ورسره دي، قرار په کورو کې کینولي دي. بس موقع ته ګوري چې هزاره ته وایي چې ووزه د عدالت غږ جکته به دغه ځینې انتحاري ورولېږي. نو دا داخلي علاقات دي چې دغه چې د مونږ استخبارات او د مونږ کشفي ادارې او د حکومت لوی اشتباه یا ناکامي پام درک
ته زه غواړم پوښتم چې تر اوسه څېړنې دقیق نه دي، نو تحلیلونه به هم داسې وي چې مخکې څېړنو به وي څه باید وشي په دغسې یو حالات کې چې جلوګیری وشي. فکر نه کوئ چې د افغانستان مثلا د خصوصا د کابل د امنیت لپاره ستراتیژیانې له ډېره وخت همدغسې په یو شکل دي، اوس ورځ په ورځ د دوی تاکتیکونه د حملو بدلیږي، څه کول پکار دي چې باید دغه تاکتیکونه د دوی د دفاعي تاکتیکونه هم تازه شي؟ ستاسو په نظر په امنیتي مسایلو کې دغسې څه امکانات شته که څنګه؟
ګوره د کابل خصوصا د مونږ د هېواد یا نورو ولایاتو تهدیدات مختلف تهدیدات دي، یعنی د کابل ستونزې نسبت د نورو ولایاتو ډېرې زیاتې دي. دلته تدابیر په لویه کچه کې چې د امنیتي تدابیر ورته وایي هغه ته چتر د امنیتي ویلی کېږي. د چتر د امنیتي په د مونږ امنیتي ځواکونو کې چې هغه ملي دفاع وزارت ده، د کورنیو چارو وزارت ده، او استخباراتي او کشفي ادارې دي، په دغو کې په سلګونه خالیګاوې او سوري پکې دي، په سلګونه مشکلات او ستونزې پکې دي چې دا حکومت ونه توانېدو یا دغه چارواکي ونه توانېدل چې دغه خالیګاوو دغو ستونزو ته دوی متوجه شي. تاسو که فکر وکړئ د کابل په مورد کې، زه تاسو سره اعظم د کابل مورد کې خپله بین المللي ټولنې او د افغانستان حکومت وعده کړې وه چې د کابل ښار به ټول دغه امنیتي کمرې به نستېږي، حتی په کوڅو عمومي سړکو کې دا نصبې نه شولې، او نړیواله ټولنې وعده کړې وه چې په شپږ میاشتې کې به دغه پروسه به ختموو. د کابل امنیتي تدابیر لپاره دوه کمربندونه نو چې د کابل نه وتلي وي باید افراز شوي وای، جوړ شوي وای، هغه تاسیسات باید جوړ شوي وای چې تر اوسه دا کار نه ده کړی، دا کار نه ده شوی. او همداسې د ما د استخباراتي او کشفي په ادارو کې که چېرته نفوذي د دښمن صرف یو چشته، زه د افغانستان خلکو ته وایم چې دا دوی باید متوجه شي، دښمن صرف طالب القاعده داعش نه ده. ما مخکې وویل چې هغه اشخاص ډلې ټپلې چې د دوی دغه اتلس کلنې یا پنځه ویشت کلنې هغه دوی ګټې دلته منافع په خطر کې دي، او د دوی شخصي منافع دي، ګوري منافع دي، دا هم دښمن ده، دا هم نه غواړي چې موږ د ثبات شلې خواته لاړ شو.
مننه ژوندی او سلامت د امنیتي چارو کارپوخ ښاغلی یوسف امین زاده چې له موږ سره په ژوندۍ توګه وغږېدې. کور ودان د سیاسي امنیتي چارو کارپوخ ښاغلی زاده او د کابل د پرونی ځانمرګي بریټ په اړه باندې امنیتي پلوه خپل تحلیل شریک او ویل چې د دغه سي حملو د په نظر البته تر ډیره مسولیت هغه ډلو ټپلو ته ورګرځي چې په افغانستان کې د یووالي پر ضد کار کوي او همدارنګ د سولې او نورو ملي ګټو په خلاف
هڅه کوي. ازادي رادیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو ته موږ تاسو هم د یو بهرنی راپور د خبرولو وخت را رسیدلی دی. په پاکستان کې په مرګ د محکومې شوې ایساوي خزی چې بیا ورسته راخوش شو بیګونه او پیژندل شو، وکیل وایي چې آسیا بیبی او کورنۍ باید ژر تر ژره له پاکستان ووزي. سیف الملوک چې د دې وکیل وو او اوس په جرمني کې دی، خبرونه ته ویلي چې د آسیا بیبی او دغه کورنۍ ژوند ته خطر پېښ دی او باید ژر تر ژره ووزي. دوی ویلي چې له ګڼو ادارو هیوادونو سره خبرې کړي چې آسیا بیبی او نورو د کورنۍ غړو ته پناه ورکړي. په دې اړه پام وکړئ. اجملاند راپورته.
په پاکستان کې له زندان خوشې شوې آسیا بیبی د پاکستان څخه د وتلو او په کوم لویدیځ هیواد کې د پناه اخیستلو غوښتونکې ده. دا خبره د نوموړي مدافع وکیل سیف الملوک پرون د جرمني په فرانکفورت ښار کې خبریالانو ته وکړه. پاکستاني سوي میرمن آسیا بیبی د چمګاون خزو مقدساتو ته پسپکاوي تورنه کړې وه او له همدې کبله پرې ابتدایي محاکمو د اعدام حکم کړی و. نوموړي چې اته کاله زندان کې تیر کړي په وروستیو کې د پاکستان د سترې محکمې لخوا برات ورکړل شو. د سیف الملوک په وینا آسیا بیبی ته د پناه ورکولو په برخه کې د لویدیځو هیوادونو ناکامي د دې سبب شوې چې نوموړي او کورنۍ لا هم له پاکستان څخه ونه شي وتلی. مخکې له دې ویل شوي وو چې د کاناډا، هسپانیې او فرانسې په شمول څو هیوادونو آسیا بیبی ته د پناه ورکولو وړاندیزونه کړي، خو څرګنده نه ده چې ستونزه چیرې ده. د آسیا بیبی مدافع وکیل چې د نوموړي له خوشې کېدو وروسته خپله هم د سختریزو لخوا د مرګ له ګواښ سره مخ او له همدې کبله یې جرمني ته پناه وړي پرون وویل، هیله من دی چې لویدیځه نړۍ به د آسیا بیبی د مرستې لپاره اقدام وکړي. نوموله زیاته کړه چې د اروپای ټولنې د غړو په شمول لڅو هیوادونو سره د آسیا بیبي د برخلیک پاړه خبرې روانې دي، خو ډیر جزئیاتي ورنه کړل. د پاکستان د سترې محکمې قاضیانو د نومبر په 28مه نیټه 45 کلنه آسیا بیبي چې د 15 بچیانو مور د زندان څخه خوشی کړه، خو دا اقدام په پاکستان کې د سختریزو ډلو توند او لتاو تریخوالي ډک اعتراضونو سبب شو. په پاکستان کې د تحریک لابایک سختریزي ډلې په ټول هیواد کې مظاهره وکړه او په محضر کې د آسیا بیبي د اعدام غوښتنه وکړه. د دې ډلې مشر محمد افضل قادری د سترې محکمې د هغو درو قاضیانو د وژلو غوښتنه هم وکړه چې آسیا بیبي ته مقدساتو ته د سپکاوي له تورونو برأت ورکړي. دا مظاهره چې له تاوتریخوالي سره ملي وي وروسته لاغې پای ته ورسېدي چې د پاکستان حکومت له مظاهره چیانو سره یو جوړ جاړی وکړ. خو پر دې سربېره هم د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د سترې محکمې پریکړه وروسته یو نه بدلیدونکې ده. آسیا بیبي په 2010 کال کې وروسته لاغې په مرګ محکومه شوه چې څو تنه ګاونډیو ښځو د اوبو پر سر لانجې وروسته نوموړي اسلام ته په سپکاوي تورنه کړه. آسیا بیبي 8 کاله زندان ګاللو وروسته اوس خوشی شوې او د پاکستان په یو ناڅرګند ځای کې د شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې ساتل کیږي.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وی په کابل کې د پرونی ځان مرګ بریده د مرګ جوبل شمیر یو 130 تر رسیدلې ده. د کورونا چارو وزارت مرستيال ویاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویل 50 کسان وژل شوی او 3 تنور ټپیان هم روغتونو ته انتقال شوی دي. خاغلی رحیمی ویل چې د پرونی ځان مرګ بریټ پاړه باندې د افغانستان د امنیتی ادارو څېړنې پیل شوې دي. پرون په کابل کې د میلاد النبی په مناسبت یو شمیر دینی عالمان راټول شوی وو چې پر ځان مرګ بریډ شو او مرګ جوبل ورواوخته. نړیوالو ادارو افغان دینی مانو او چارواکو په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د میلاد النبی پر مراسمو د پرون ورځې خنړی ابریت په سخت ټکو غندلې ده. افغان ولسمشر هم د ابریت غندلې او په ټول هیواد کې د ملي ماتم امر کړی ده. افغان جرای رئیس عبدالله په پاریس کې د بعد اروپا د همکاري اقتصادي پرختیا د سازمان په غونډه کې نن وینا وکړه. د سفر هدف د اقتصادي همکاري او جلبولو یات شوې دي. د امریکا د خزانه وزارت په شپږو افراد او درې بنسټونو بندیزونه لګولې چې د دې وزارت په وینا د یوې ایرانی روسی شبکې شریکوال دي او میلیونونه بیرلتیلې په سوریه کې د بشار اسد رژیم ته انتقال کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ژمنه کړې چې د ژورنالیست جمال خاشقجی د وژنې په قضیه کې په نړیواله سطحه د غندنو سربیره به د ریاض یو کلک شریک پاتې شي. او نن د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو د پولیسو مشران په دوبۍ کې په یو څلور ورځنی غونډه کې راټول شوي او د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د نوي مشر د انتخاب لپاره رای ورکوي. پروګرام ته بیا هم ښه راغلی. اوس دویمه نیمایي پیلېږي. په دویمه نیمایي کې د لوګار د امنیتي وضعیت په اړه باندې چې خلکو شکایتونه کړي چې د لوګار کابل لوی لار ناامنه ده او همدارنګه د افغانستان او پاکستان د اوبو د ستونزو په اړه باندې به تاسو ته یو تفصیلي راپور واورو. په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت او دا چې څومره جګړو افغان ماشومان ځپلي او دوی بې ځایه کړي دي، په دې اړه هم تاسو ته تفصیلي راپور لرو. نو تر پای را سره پات شي. تر یو لس بجو به دغه پروګرام دوام کوي. اوس رازو د لوګر په اړه راپور ته. د لوګر اوسیدونکو وایي لته ورو څو میاشتو راهیسې د کابل لوګر په لوی لار امنیتي ګواښونه ډیر شوي او ځینی وخت وسلوال طالبان سړک ته راوځي او دولتي کسان لګاړو ښکته کوي. بل لور ته د یاد ولایت امنیتي چارواکي وایي د محمد اغي ولسوالۍ په مربوطاتو کې چانیز عملیات پیل کړي او هڅه کوي په دې لار کې شته امنیتي ګواښونه له منځه یوسي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د کابل لوګر لوی لار چې خوست او پکتیا هم پلازمینه کابل سره نښلوي په وروستیو وو میاشتو کې ناامنه شوي او حتی وسلوال طالبان ځینې وختونه د محمد اغي ولسوالۍ په مربوطاتو کې د سړک ته راوځي او دولتي کسان لګاړو ښکته کوي. د لوګر اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي له چارواکو غواړي چې د دغې لارې د امنیت خوندیتوب ته پاملرنه ډیره کړي. هغوی اندېښنه لري که چیرې افغان امنیتي ځواکونه دا لار عمل نه کړي نو د وسلوالو د تحرکاتو په ډیرېدو سره به په لاره دولتی کسانو ته عادی تګ او راتګ ناشونی شي. د پنجشنبه پر ورځ د محمد اغي ولسوالۍ اوسیدونکو الیاس نظری آزادۍ رادیو ته په دې اړه وویل:
په دې لاره کې تقریبا تو میاشتو را په دې خوا وسلوالې ډلې د سړک سر ته راوځي او یو شمیر خلک کاغه دولتي وي یا خاص تجاران وي ځان سره بیاي په یو نوم او بل نوم زوروي پیسې ترې اخلي حتی وژني. دغه ساحه تقریبا د لوګر د خوست د خلکو لپاره یو پولیس راپورته جوړ شوی.
د سرور په نوم د یاد ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی وایي چې د کابل لوګر سړک ځینې وختونه د وسلوالو په لاس د مسافرو د ښکته کولو او د هغوی د وژلو شاهد وي.
امنیتي لحاظ بالکل داسې خراب ده چې پس له درې بجو نه خلک نشي کولی سړک تګ راتګ وکړي، ځکه چې امنیتي مشکل دومره ډېر په هر ساحه کې طالبان وځي، خلک له موټره کښته کوي. دوه درې ورځې مخکې دلته زموږ په اته بجې له دغه پمپ له ساحې څخه نفر کښته کړ، په کوز په پټیو کې دواړه په شهادت ورسوو.
آزاد خبریال مطیع الله سرور وایي د محمد اغې ولسوالۍ په مربوطاتو کې دولتي کسانو ته په دې لاره تګ او راتګ ډېر مشکل دی.
تګ او راتګ د دولتي کسانو واقعا د اندېښنې وړ ده، او دوی نشي کولی چې مثلا تګ او راتګ وکړي، او یا هم که تګ او راتګ کوي مجبور دی چې امنیتي کمربند خپل لوړ کړي، او یا محافظین ډېر کړي چې دې لارې نه تګ او راتګ وشي کولی. که چیرې دولت په دې اړه توجه ونه کړي، د دې شاهدان به موسو چې یو وخت به داسې حالت ورسیږي چې دې لارې نه تګ او راتګ به هم څوک نشي کولی.
د ولایتي شورا غړي د کابل لوګر د لوی لارې د ناامنیو مهم لامل د دې لارې په مسیر کې د پرتو ځواکونو ترمنځ نه همغږي په ګوته کوي. د ولایتي شورا غړی قریب الله سادات وایي
اساسي مشکل دا دی چې په یو نقطه کې پولیس محلي دي، په بل منطقه کې ملي اردو دي، او بل منطقه کې پولیس شهرا دي، بل منطقه کې پولیس ولسوالي دي. نو دلته یو اماهنګ پروګرام نشته چې یو کنډک شهرا جوړ شي، دا ټول مشکلات به رفع کیږي. هیڅوک هم بیا نسي کوی چې دا خپل بهانه وکړي چې دا منطقه فلانی پورې مربوط و دا ما پورې مربوط نه دي. دا یوازنۍ د حل لاره دي که دولت غواړي چې دلته د لاره مشکلات حل شي.
بل لوري ته د لوګر د امنیت قوماندانۍ ویان شاپور احمدزی وایي چې له تېرو دوه ورځو راهیسې د یاد ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې چاڼیز عملیات پیل کړي، او ځینې کلي د وسلوالو له شتون څخه تصفیه شوي دي.
تېرو دوه ورځو را په دې خوا په محمد اغې ولسوالۍ کې زموږ چاڼیز عملیات پیل شوي چې تر دا مهاله یې ښه نتیجه ورکړي. ځینې سیمې او کرجات یا کلي له وسلوالو څخه پاک شوي دي، ځینې مشکوک کسان مو هم نیولي دي.
یاد دیوی د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ د پلازمېنې کابل په 28 کیلومتره کې پرته ده. د دغه ولسوالۍ واغجان، سرخاب، زرغونخار، پل قنداري، احمدزی و کلا او نورې هغه سیمې دي چې د وسلوالو فعالیتونه پکې تر سترګو کیږي. د روان مریض کال په سپرلي کې د کابل لوګر د لارې په واغجان سیمه کې د لوګر د واري مرستیال او ویان هم د وسلوالو په برید کې وژل شوي ول.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسؤلین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
پروفسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خپرونې کوي. اوس هم ورزو کونړ ته د کونړ په کونړ کې د کرنې او مالداري چارو مسؤلین وایي سږ کال د منی موسم کې غواړي په یاد ولایت کې په 800 جریبه ځمکو د مالټې، نارنجانو او لیموانو باغونه جوړ کړي. دوی وایي په تیرو دوو کلونو کې په 2000 جریبه ځمکه د یادې میوې باغونه ایجاد کړي چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. روح الله انوري ته به وکړو.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پوخای په ولایت کې یوازې د پسرلی په موسم کې نیلګي کینول کېدل، خو دوی اوس هم د پسرلی او هم د منی په وخت کې باغونه کینوي چې په روان منی کې به په 800 جریبه ځمکه کې د مالټو، نارنجانو او لیموانو باغونه جوړ کړي.
سرلی بیل نه حل شانی او منی بیل نه حل شانی، او سکه له اوس په دغه موسم کې منګه 800 جریبه ټارګټ ورکړی او د قانانم آماده دي. په دغه کې منګه ته محدودیت ته منځه وړې دي. زمنګ بزګران چې څومره باغ جوړی په دې کې محدودیت نشته.
هغه وای هر کال د بهرنیو او ګوندیو هیوادونو څخه افغانستان ته د 2 میلیونو میټریک ټنو په اندازه مالټي، لیموان او نارنجان واردېږي. اوس دوی غواړي چې د خپلو باغونو په جوړولو سره د دغو وارداتو مخه ونیسي.
او بل ستراتیژیکه نقطه دا ده چې افغانستان ته 2 میلیونه ټنه سیتروس بی کیفیت د همجوار ممالک نو واردیږي چې د دې تخمین او اټکل دا چې د 3 میلیارډ ډالر په خواوشا کې د بزنس کیږي چې زمونږه نېشنل جی ڈی پی یا زمونږه ملي اقتصاد کې خراب بلیک مارکیټ پیچکاری کړي دي. نو د دغه د مخنیوي په خاطر باندې او د دې لپاره نو دې ته مو جدي پاملرنه کړي ده.
د کونړ مرستیل والی ډاکټر ګل محمد بیدار په خلکو غږ وکړ چې باید په خپل زمکو کې باغونه ایجاد کړي او میوه د هیواد دننه او بهر اولیږي.
ما ټول د قانونو ته ټول مالک مالکین د زمکو ته څوک چې زمکه لري هغه ته مشوره او توصیه ده چې باغونه جوړ کړي او داسې باغونه جوړ کړي چې د دنیا مارکیټ ته ورولېږي. د دنیا هم په دې باندې پوښي چې افغانان په دهقانۍ کې په زراعت کې په علم کې په ادب کې په هر څه کې مخکښ دي. خواري وکړي زحمت وباسي تاسو د خواري او زحمت نتیجه دا به یو خپل اولادونو فامیلونو ته ګټه ورسیږي. لبل خل تر طرفه به کومر تقویه کولو کې به راغند رول ولوبوي.
خلک هم په دې خوختي چې ورته د حکومت لخوا دغه ډول ګټور کارونه تر سره کیږي. دوه تنو ازادي راډیو ته وویل
نو می رحم الله د لاوړه د ولباغ اوسیدون کې مالټي د لیمبوان د شین د روان د انسان نالو د قانی بک شنو اوس الحمدلله ټماټر راغلی په سبزی د چکم سبزی هر څه ډیر ستاسو موږ ډیر خوشاله. بس غواړو دغه بوټي وکړو لیمبو راشي مالټا راشي نور دس نو وجاتی چې موږ ته کامیابی راکړي موږ زموږ اقتصاد به وړي کې موږ مخته بوزي.
نو می فاطمه احمد اوس تقریبا 15 شپږ جره بازمه کړه سره اوس غواړم پاغه کې دا خبره نارنج یا د مالټي باغ کینم پیدا خلا نور څه فائدہ دومره لري چې څومره شي دا فائدہ کوي نو نور سبزیانو په نسبت د دې حاصل خدي.
د کونړ اوسیدونکو وای کچیرته په ولایت کې د باغداري چارو ته پام وشي نو د هر ډول میوه بوټي دلته خوده کولای شي او خو حاصل ورکوي. نه یوازې دا چې د دوی اقتصادي ستونزې به ورسره هواري شي بلکې د هیواد د اقتصاد په خوالي کې به هم رغنده رول ولوبوي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوښتا د نومبر په شلمه چې د لړم د میاشتې له نوښتمې سره برابر ده د ماشوم نړیوال ورځ ون منځل شو. که څه هم په تیرو نږدې 30 کلونو کې په افغانستان کې ډېرې زیاتې پیسې ولګېدې خو په تعلیمي، روغتیایي او نورو برخو کې د افغان ماشومانو اساسي ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي. هغه ستونزې چې افغان ماشومان ورسره لاس او ګریوان دي ډېره زیاته څېړنه غواړي. خو احمد تکل په یو تفصیلي راپور کې د هغو ماشومانو وضعیت څېړلی چې د جګړو له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي او له دې خطر سره مخامخ دي چې افراطي وسلوال او جنایت ریډلې د جګړې لپاره استفاده کړی.
د افغان حکومت او ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 200,000 افغانان د جګړو لکبله د خپل مینو پریخودو ته اړ شوی دي. پر دې سربیره په 2013 کال کې د درنو جګړو او وچکالۍ لکبله نږدې 500,000 نور خلک هم پر دې شمیره ورزیات شول. خو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي وروستی 500,000 بدلیدونکې شمیره ده او اصلي رقم همغه 1.2 میلیونه یا 200,000 دی. دا وزارت وایي چې د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو ماشومان له ډېرو ګواښونو او له هغې ډلې په جګړو کې د استخدام له ګواښ سره مخامخ دي. په دې اړه چې د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو د ماشومانو شمیر څومره دی دقیق ارقام نشته. خو د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې د صندوق یونیسف چارواکي وایي اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 3.1 میلیون ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي چې په سلو کې 6 نجونې او په سلو کې 40 هلکان دي. افغانستان د ماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون په 1949 کال کې د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون د ټولو موادو د تطبیق او په هرو 2 او 5 کلونو کې ملګرو ملتونو ته د خپلو اجراتو د راپور ژمنه یې وکړه. په دې او ورپسې دوره کې چې د طالبانو رژیم واکمن شو افغان ماشومانو خورا زیاتې ناخوالې ولیدلې. خو د طالبانو د رژیم له پرځېدو وروسته هم د تمې خلاف د دوی په وضعیت کې د پام وړ بدلون رانغی. افغانستان بې وزله هیواد دی او ماشومان هم په طبیعي ډول په ناوړه روغتیایي شرایطو کې ژوند کوي. لزده کړو بې برخې دي او د یوې مړې ډوډۍ د موندلو لپاره درانه کارونه کوي، خو اوس تر دې لوی خطرونه هم ورته متوجه دي. د افغانستان په جګړه کې ښکېلې ډلې او جنایتکار بانډونه په کمین کې دي چې ماشومان څنګه استخدام کړي. ملګرو ملتونو له دې مخکې له دې کبله په وار وار اندېښنه ښودلې چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو او حتی د افغانستان د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې ماشومان استخدام شوي، خو دې ټولو ډلو دا ادعاوې رد کړي دي. مګر آیا په دې وسلوالو کې د جګړو له کبله د بې ځایه شویو کورنیو ماشومان هم شته؟ ډیری کسان چې په دې راپور کې خبرې ورسره شوي دا احتمال نه ردوي. د یونیسف ویان احمد جان نوزادی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل له ښوونځي او زده کړو بې برخې کېدل یو مهم علت دی چې له ماشومانو ناوړه استفادې ته امکان برابروي. ښاغلی نوزادی وایي چې یونیسف له دې کبله خورا زیاته اندېښنه لري.
کله چې موږ په مملکت کې مثلا 3.1 میلیونه ماشومان لرو چې هغه ښوونځي ته لاسرسی نه لري، هغه په داسې حال کې چې د کور د باندې ماحول یا چاپېریال دومره خراب دی چې که چیرې ماشوم په هغه کې پاتې شي نو یا باید د هغه نه په نظامي دغه کې بچنه استفاده کېږي او یا به د هغه نه په نورو نامشروع کارونو کې لکه د مخدره موادو قاچاق او نور شیانو کې به د همدغه ماشومانو نه بیا سربازګري کېږي او له دوی نه استفاده کېږي. په همدې خاطر باندې دا زموږ لپاره ستره اندېښنه ده.
ښاغلی نوزادی وایي همدا علت دی چې یونیسف د افغانستان له حکومت، وسلوالو مخالفینو، خلکو او نړیوالې ټولنې غواړي چې له ښوونځیو څخه بې برخې ماشومانو ته د تعلیم د امکان په برابرولو کې مرسته وکړي. نوموړی زیاتوي چې د ملګرو ملتونو ادارې او نورې مرستندوی ټولنې بې ځایه شویو ماشومانو ته د تعلیم، روغتیا او نورو اسانتیاو د برابرولو لپاره په ګډه کار کوي. خو ښاغلی نوزادی د دې لپاره چې ماشومان د وسلوالو ډلو لخوا استخدام نشي د کورنۍ ونډه اساسي او مهمه بولي. په ټولنیزو او د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکاره ملالۍ شینواری وایي چې په ټول افغانستان کې خو په تیره په شمال کې د ځینو زورواکو د زور زیاتي له کبله ډېر خلک بې کوره شوي او دې ته اړ شوي دي چې نورو سیمو ته کډه شي. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې میرمن شینواری وویل چې د پخوانیو حکومتونو د نه پاملرنې له کبله د وسلوالو مخالفینو یوه برخه د بې ځایه شویو کورنیو له ماشومانو څخه جوړه شوه.
په داسې حال کې چې دولت خپل پاملرنه د دوی نه اړولې و د دغه ځوانانو نه چې د خپل سیمو نه بې ځایه شوي دي او دوی د عدالت غوښتونکي او دوی مجبور شوي چې داسې یو ځواک ته پناه یوسي چې هغوی سره هم قدرت شته هم وسله. د دغه موقع نه طالبانو هم خپله ګټه پورته کړې ده او د خپلو ځواکونو کې د دغه بې ځایه شوو کورنیو د ځوانانو نه سربازګیري کړې ده.
د افغانستان په شمال ختیځ کې یو جګپوړي پخوانی چارواکي چې لا هم په حکومت کې مهمه دنده لري ازادۍ راډیو ته وویل چې په شمال کې د خپل سر وسلوالو ډلو قومندانانو د ځینو خلکو ځمکې او جایدادونه غصب کړي او ځکه یو شمیر کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د مقام چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې، تخار، کندوز، سمنګان، فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونه په ځانګړي ډول یاد کړل. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د هیواد ټول ولایتونه یا کورنۍ بې ځایه شوي کډوال لري او یا د هغوی قربانه دي، خو تر ټولو زیات کورنۍ بې ځایه شوي په پلازمینه کابل او ننګرهار، بلخ، هرات او کندوز ولایتونو کې استوګندي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرأت له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې کورنیو ماشومان او تنکی ځوانان په تعلیمي، روغتیایي او ټولنیزو برخو کې پر پراخو ستونزو سربیره له دې ګواښ سره هم مخامخ دي چې وسلوالې ډلې په خپلو لیکو کې استخداموي. ښاغلی جرأت وایي دوی نه یوازې د تروریستانو بلکې د خپل سر وسلوالو ډلو لخوا هم د جنګیالیو په توګه استخدامیږي.
چه در قسمت تربازگیری و چه هم قربانی جنگ
هم جګړې ته د استخدام په برخه کې او هم د جګړې د قربانیانو په توګه کورنۍ بې ځایه شوي هم له افغاني ټولنې مستثنا نه دي. کله چې یو کورنۍ بې ځایه شوی افغان ډوډۍ د څښاک اوبه او روغتیایي امکانات ونه لري، د هرې ډلې لخوا چې وهڅول شي که د مفکورې او عقیدې لپاره نه وي او یوازې د یوې ګولۍ ډوډۍ او تنخوا لپاره هم وي، بیا هم له دې ماشومانو څخه بې له شکه د وسلوالو مخالفینو او د خپل سر وسلوالو د بېلابېلو ډلو لخوا د جنګیالیو په توګه ناوړه استفاده کیږي.
د 1955 کال د نومبر په شلمه نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د ماشومانو د حقونو اعلامیه تصویب کړه او په 1989 کال کې په همدې ورځ د ماشومانو د حقونو کنوانسیون تصویب کړ. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو د ماشومانو د برخلیک په اړه اندېښنه ښیي. د دې کمیسیون د ماشومانو او ځوانانو د ملاتړ د برخې مشر نجیب الله ببرکزي ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ماشومان د جګړې د ښکېلو ډلو لخوا د استخدام له احتمالي ګواښ سره مخامخ دي.
داخلي بې ځایه شوي کورنۍ چې هغه حقونه چې دي دوی د صحت په اړه باندې دي، دوی د ښوونې او روزنې لپاره دي، دوی نور په اجتماعي او ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی ونډه ده، متاسفانه دوی د دغه حقونو څخه محروم دي. په دا چې دوی ناچار دي چې د کورنۍ لپاره دوی ډوډۍ پیدا کړي، اکثریت یې د دې د قاچاق د اختطاف په مسله او قواوو کې د دې جذبول دا خطر شته چې حتی په هر ځای کې جذب او ښکېلې ډلې د دوی څخه د جنګ استفاده وکړي.
د ماشوم نړیواله ورځ له 1955 کال راهیسې هر کال د دې لپاره لمانځل کیږي چې نړیوال د ماشوم د حقونو په برخه کې د عامه پوهاوي او د ماشومانو د وضعیت د ښېګڼې په برخو کې کار وکړي. د نومبر شلمه له همغې ورځې وروسته مهمه ورځ شوه. له 1990 کال راهیسې کورنۍ د ښوونځیو او وړکتونونو ښوونکي، ډاکتران او نرسان، دولتي چارواکي او مدني فعالان، د مذهبي او ټولنیزو چارو مشران، رسنۍ او حتی پخپله ماشومان او تنکی ځوانان د خپلو مسؤلیتونو په چوکاټ کې د ماشومانو د حقونو لپاره په ډیر څه مکلف شوي او ډیر څه کولای شي. خو هغه څه چې افغان ماشومانو له دې ټولو تبلیغاتو او هلو ځلو ترلاسه کړي تقریبا په نشت حساب دي.
ژوند آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په تاسو وره یا په دالاس وره
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
کړی فکر چې محکمې له
خوا آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
ازادي رادیو ته وغوښتل. ازادي رادیو په ټوله افغانستان کې په 12.5 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه هم درنګ په ازادي رادیو دات کام ویب پانه کې هم اوریدل شي. د هر ځای کې چې یاستي او د ازادي رادیو پروګرامونه ته د سهار لوود مخام تر پورې غوښني ولا شي. همدارنګه د کله چې د ازادي رادیو پروګرامونه ختميږي د وی او ای د امریکا غشنا رادیو پروګرامونه هم په همدغه صفه باندې چې موږ نشرات لرو پیلېږي. اوس برا شو دغه پروګرام ورستی مطلب ته د اوبو په اړه باندې ده. تاسو پوهیږئ چې د افغانستان کې د اوبو د سرچینو کمښت او عمده ستونزه ده. بل ستونزه د افغانستان د اوبو د کنټرول په اړه ده چې ویل کېږي ډیره برخه اوبه بل دي چې په افغانستان کې دننه استفاده ترې وشي نورې وادونو لاغې دلی پاکستان تزي او په دې برخه کې ګڼې ستونزې موجود دي. د افغانستان چارواکي وایي چې پاکستان اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې دننه د اوبو لپاره بندونه جوړ شي. دغه ستونزې او د اوبو په اړه نور مسلو او لنجمنو مسایلو په اړه باندې احمد شیبار یو مفصل راپور جوړ کړی چې هله د ترپای ووري په دې سره ځام له تاسو خدای په معنا اخلم. خبرز ولري
ل افغانستان سره د هغو اوبو پر سر د بندونو د جوړېدو لپاره نړیوال مرسته نه کوي چې د پاکستان لور ته بهیش. د افغانستان د برښنا ریاست عمومي رئیس امان الله خالب ازادي راډیو ته وویل چې د همدې لپاره د یو شمېر بندونو د جوړېدو چارې په ټپه درېدلې دي.
بانک ها به ما واضح گفته کې د افغانستان اگر شما بند جوړ میکنین و پولیش بانک بته
بانکونو مخته خاره ویلی ک په افغانستان کې تاسو بند جوړوي او لمخت خپیسې اخلي نو تاسو باید له پایاناب هیواد اجازه واخلي چې اعتراض نه لري. گاونډیان هیڅ کله رسمي ډول د بندونو جوړېدو اجازه نه راکوي او چې پیسې نه وي مرستندویان هم نه راوړند کیږي. یو د کونړ د شال او څاګي د بندونو په څیر بندونه 500 میلیون او 200 میلیون ډالر پنګونه غواړي.
نړیوال بانک په 2014 میلادي کال کې د افغانستان او اسلام آباد استازي په دوبی کې وی غونډه تر وبلل پر ګډ او بو خبري وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان پلاوی وړاندیز وکړ چې د کونړ د ساګي او شال بندونو په جوړېدو کې نړیوال بانک مرسته وکړي. پاکستانی پلاوی د دې بندونو له جوړېدو سره مخالفت وکړ. همغه و چې نړیوال بانک په شا شو. د پاکستان په باور که چېرته د کابل پر سیند بندونه جوړ شي، نو د خیبر پښتونخوا د ورسک د کانال په ګډون به د اوبخور درې سیستمونه اغېزمن شي، چې له دې سره به نږدې 2000 ایکړه ځمکه شاړه شي، یا به یې اوبه دومره کمې شي چې بیا به دغه څلور فصله ځمکې یو فصل حاصل هم سم نه کوي. خو د اوبو د چارو متخصص فاروق اعظم وایي که په افغانستان کې بندونه جوړ شي پاکستان ته زیان نه اوړي.
ټولې اوبه چې پاکستان ته ځي د پاکستان په ضرر دي، چې دا ځکه چې افغانستان کې څلوېښت کاله جنګ دی، دلته جنګونه وویل شوه. ټولې اوبه چې دي د سیلاب په شکل هلته ځي، په سیلاب هغوی وړي، ځمکې وړي، خلک یې وړي، کښتونه ورخرابوي. بندونه جوړول د پاکستان په ډېره ګټه دي.
د کابل سیند 200 کیلومتره اوږد دی چې 460 کیلومتره د افغانستان دننه بهیږي. د راپورونو له مخې د افغانستان نږدې 30% نفوس د کابل د سیند شاوخوا ژوند کوي. یو بل مهم سیند چې د افغانستان له لوري د پاکستان خواته بهیږي د پکتیا د کورمی سیند دی. په پکتیا کې بیا د مچلغو د اوبو بند هغه بند دی چې په ښکاره پاکستان د دې بند له جوړېدو سره مخالفت نه دی کړی، خو په تېرو څو کلونو کې د دې بند تړون 15 ځله له بېلابېلو کمپنیو سره لاسلیک شوی دی او هر ځل دا کمپنۍ بیرته پښه شوې دي. ډېر ښکاره نه ده معلومه شوې چې د څه دلایلو له امله قرارداد کوونکو کار پرېښی دی، خو په تېرو اتو کلونو کې چې د مچلغو د بند د جوړېدو هڅې شروع شوي دي، تر ننه 40 تنه ساتونکي د دې نیمکاره بند د ساتنې پر مهال وژل شوي دي. تېره میاشت افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر محمد ګل خلمی پکتیا ته ولاړ او هلته یې له خلکو سره ژمنه وکړه چې د دې بند چارې به ډېر ژر بیا پیل شي.
د مچلغو په پروژې کې کار به ژر تر ژر شروع کوو. چاله د قراردادي وعده کړی ده چې ماشینري بیرته ملته په کار اچوي او کار به شروع کوي. درې پر څلورو میاشتو کې له خیر اصلي قراردادي چې ساختمان کوي به راولو، موازی به هم کانال کار شروع شي او هم د بند.
د پاکستان لور ته بل سیند د ګومل دی چې له غزنی سرچینه اخلي او وزیرستان ته درومي. یو ایس ایټ پر دې سیند د پاکستان لور ته د ګومل زیم د اوبخور بند جوړ کړی دی. عاصم مایار د کابل د پولی تخنیک پوهنتون استاد چې اوس د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې د اوبو د منابعو د مدیریت په برخه کې ډاکټورا اخلي وایي چې د ملي وحدت د حکومت له پیل راهیسې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د یو ایس ایټ په مرسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اوبو د ستونزې د هواري لپاره هڅې پیل کړي دي.
د امریکا سفارت کارونه مخکې له مخکې شروع کړي دي، یعنی تخنیکي مطالعات شروع کړي دي او همدارنګه ځینې کوچنۍ پروژې چې دوی لپاره شي دغه ارقام باندې یو نور کورونه کې دوه پاره کوچنۍ پروژې په واټ کړی دی شروع شوې دي. دوی د توګه درې کورو ته مخه په دوه موضوع باندې کار کړی دی. په دوه برخه کې ځینې چېرون کښته چې د کابل حوزه باندې څېړنه کوي، هغه ځینې د پاکستان دي، ځینې د مثلا دوه درې کس د افغانستان هم خبر یم.
مایار زیاتوي چې د هڅې تر ډېره په ابتدایي پړاوونو کې دي، خو بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د نومبر په شپږمه اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز تر سفر وروسته خبري غونډې ته وویل چې له افغانستان سره د اوبو د لانجې په برخه کې امریکا د مرستې پخه ژمنه کړې ده.
موږ له هندوستان سره شریکي اوبه لرو او له افغانستان سره هم، خو په دې برخه کې څه ستونزې شته؟ اوس د امریکا متحده ایالاتونو موږ ته دا وړاندیز کړی دی چې د افغانستان او پاکستان د اوبو په لانجه کې به رول لوبوي.
له نړیوالو قوانینو سره سم سراب هیواد یو شمېر امتیازات لري چې کولی شي له خپلو اړتیاو سره سم له اوبو استفاده وکړي، خو شرط یې دا دی چې د اوبو ژوي او کومې مځکې چې په پایان آب کې پرتې وي هغوی ته ډېر خطر متوجه نه شي. فضل الله اختر چې د جرمني د بن له پوهنتون څخه د اوبو د مدیریت په برخه کې ډاکټورا لري وایي په پاکستان کې د افغانستان له مشورې پرته زراعتي مځکې د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال پراخې شوې دي.
کوم پراختیا چې په پاکستان کې آبي ځمکو ته ورکړل شوې دی هغه باید چونکې دا یو شریک اوبه دي، شریک او زیدي، نو د بین المللي قوانینو په اساس باید دغه انکشاف یا دغه پراختیا د افغانستان سره بحث یا شریک شوی وو. اوس چې دا چې افغانستان په حالاتو کې تیرو دیرش څلوېښتو کلو کې نه وتوانېدلی چې خپل طبیعي منابع عیار کړی شي، نو هغه پاکستان یا مثلا نورو ګاونډي مملکتونو د نه په استفادې سره خپل سیستم ته انکشاف ورکړی دی او اوس دغه بانه هغوی ته جوړېږي چې دغه اوبو نه استفاده وکړي.
پاکستان د اوبو د ویش په برخه کې ورته ستونزې له هند سره لرلې چې ډېر سخت اختلافات ورسره لري، خو په 1908 میلادي کال کې له نوې ډیلي سره د سند دریاب د شپږو معاون سندونو د اوبو تړون لاسلیک کړ. که اسلام آباد له نوې ډیلي سره لانجه هوارولی شي، له افغانستان سره ستونزه پسه کېده. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علوم د پنځي استاد نصر الله سنگزی وی چې د افغانستان په امنیتی چارو کې د پاکستان د مداخله یو اصلي علت و بودی او افغانستان له دې هیواد سره د اوبو د ویش پر سر خپل مشکل لري.
که موږ د کابل د سیند په ارتباط د پاکستانیانو سره هر ډول قرارداد امضا کړو، مالا دا ډیورنډ پرسنټ دی، ولی کله چې د موږ د خاورې نه د باندې وځي د ډیورنډ په استقامت تر داخليږي، دا که موږ وایي ستاسو تر دغه پورې داسې استفاده وکړي له دننه وروسته بندونه پکې جوړولای شوی داسې کولای چې دومره مقدار اوبه درخلي، مالا دا ده چې موږ په واقعیت کې د پاکستان قلمرو
افغانستان دغه اوبو ته چې د پاکستان خواته به هیڅ سخت ضرورت لري. د افغانستان ډېرې سیمې وچکالۍ ځپلې دي. ملګري ملتونه وایي چې روان کال د دوی له اټکل سره سم 2,200,000 افغانان وچکالۍ اغېزمن کړي دي. د یوې څېړنې د اټکل له مخې تر 2025 کال پورې به په پاکستان کې د اوبو کمښت پراخې ستونزې رامنځته کړي. که چیرته دواړه لوري اوبو ته دومره اړتیا لري، نو څه باید وشي چې ستونزه حل شي؟ د اوبو د مدیریت په برخه کې ډاکټر فضل الله اختر وایي درېمګړي ته باید مخ واړول شي.
منځګړتوب باید ملل متحد یا نړیوال بانک وکړي، لکه څنګه چې نور ملکونه سره شوی دی. خو د افغانستان نیازمندي دغلته مهم ده چې باید تخمین شي او په دې باره کې بحث وکړي.
له کندهار، زابل او پکتیکا څخه هم د بلوچستان لور ته اوبه بهیږي. د افغانستان جنوب لویدیځ حوزه هڅه هم وچکالۍ ډېره خواره کړې ده.